السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. د بحث تازه مسله د طالبانو د قطر په مذاکراتي ټیم کې د بدلون دراوستلو او په بین الافغاني خبرو کې د دې بدلون د اغیزې مسله ده. د طالبانو د تحریک رهبری دا پریکړه کړې ده چې دا بدلون برازي او د څلورو کسانو نمونه تر اوسه پورې څرګند شوی دي چې هغه شیخ عبدالحکیم ده، ملا کبیر، مولوی شیرین اخوند او مولوی ثاقب سبدی. د کوټنه د قطر د سیاسي دفتر ته دا کسان لیږل کیږي چې مذاکراتي ټیم کې ګډون وکړي. خو ډیر سره اوس دا سوال دی چې د دې بدلون وجه څه دي. نو درنو ریدونکو، ستاسو په اجازه د خپل ملمنو احوال اخلم. اعلانې صاحب محترم، سلام شه، پروګرام ته په خیر راغلی. درنو ریدونکو، ګیلانی صاحب د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړی دی او وګورم چې لیکوال، ژورنالیست او د افغانستان او نړیوالو چارو سارون کې شینواری صاحب پروګرام ته راغلی دی یا نه. سرغون شاه شینواری صاحب، سلام شه، پروګرام ته په خیر راغلی.
سلام احترام ومنه تاسو او تاسو کټونکو اړیکونکو ګرانی صاحب، خپل پیژوینه وړاندې کوم. مننه
تاسو د کور ودانې د دوړو. نو درنو ملمنو، دا خبر خو د وخت راغله دی چې د طالبانو رهبرۍ دا پریکړه کړې ده چې د قطر سیاسي دفتر کې بدلون راولي او د سو کسانو نمونه راغلي دي د وخت چې دا کسان به قطر ته ځي. خو سوال دا دی چې دا بدلون ولې راغله دی، سهمیت لري او واجب شي. نو کګیلانی صاحب، اول ستاسو نظر واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه زیبا خور، زخپل احترام ډیر مهربان ورور جناب شنواری صاحب ته او د افغانستان زوریدل خلکو ته وړاندې کوم. موږ اوریدل چې څلور کسان نوی د قطر په حیات کې اضافه شوې ده.
بله.
او چې په هغه کې یو مهم نوم ده، شیخ عبدالحکیم دی چې د ډیر وخت د طالبانو د تحریک قاضی قضات پاتې شوی دی او دا یو پیژندل شوی څیره دی د طالبانو په منځ کې. ساقزی قوم پورې تعلق لري او د ملا عمر مجاهد ډیر نږدې دوست پاتې شوی دی.
بله.
او د هغه په وصیت باندې چې کله هغه وفات کاو، نو ویلي و چې تاسو به شیخ صاحب خبروئ چې کزو وفات شولم. نو بالا غینه چې کوم شیخ صاحب فعالیت وکي او اختر منصور ته پټکی کې خود، نو په قوي احتمال سره چې د شیخ صاحب او د ملا مجاهد په منځ کې دا خبره د مخکې نه دغه شوې و، خبره شوې و چې هغوی ځای ونیسي. نو دا خو یو خواهی ده. بله خواهی دا ده چې دغه تغییرات او تبدیلات د پټول سیستمونو کې موجود دی او د طالبانو دا نوی حرکت هم نه دی. د ډیر پخوانه دوی دا تغییرات خپل په حرکتونو کې راوستي دي. خو د تیم د تقویه کولو لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر باندې هم دوی دا شخصیتونه زیات کړل. امید دې ته دی چې کله د افغانستان د خوانم چې کوم استازي زیات خبرو د پاره دوی کوم داسې علمي او د افغانستان په حالاتو باندې په شخصیتونه وی چې دوی هر څو نظر وشي کولای چې په داسې توافق ورسیږي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان سرفرازی پکې موجوده وي.
ډیر زیات مننه سید ساقلانی صاحب، د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو. نن موږ د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په دې غږیږو چې د طالبانو رهبرۍ پریکړه کړې ده چې د قطر سیاسي دفتر په مذاکراتي ټیم کې نور کسان ور علاوه کې او د څلورو کسانو نمونه راغلي دي. موږ دغه بدلون په اهمیت باندې غږیږو چې دا به په بین الافغاني خبرو کې څه اغیزه ولري، څه رول به ولري. تاسو تر اوسه پورې د اسحاق ګیلانی صاحب نظر واورید، نو غواړم چې د زرغون شاه شینواری صاحب نظر هم تاسو واوري. شینواری صاحب، د زنو منابعو نه داسې اوریدل شوی دی چې د قطر د شورا ډیر غړي بدلیږي او په ځای نوي کسان غوړه کیږي او پام دی باندې بسونه روان دي چې څوک انتخاب شي. آیا دا د طالبانو د تحریک په دریس کې د بدلون نه خېدي کڅنګ؟
اصلا طالبانو په سیاسي او پوځي مشرتابه کې بدلون چې دی دا د تیرو شپږو میاشتو نه راپدې خو روان دی. دوه علتونه لري. یو اساسي علت دا دی چې طالبانو د امریکا سره یوه داسې موافقه امضا کړې چې هغه موافقه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هم تصویب کړې. دغه موافقې طالبان د یو عملي ازمیخ او امتحان په درشل کې واقع دي. دوی ته ځینې سیاسي ذمهوارۍ ور په برخه کړې دي چې دا پخوا طالبانو ته نوې ورته راغلي. دوی مجبور دي چې خپل ذات د نظامي چوکاټ د پاسه د داسې یو سیاسي چوکاټ سره برابر کا چې د امریکا غوندې یو زبر ځواک او د ملګرو ملتونو مؤسسه او نړیواله ټولنه د دو د کړو وړو آینده وخت کې څارنه کوي. په همدې شپږو میاشتو کې طالبانو خپل ټول سیاسي نظامي پرسونل ارتباطي کسان د یو ولایت نه بل ته بدل کړي، مثلا د بدخشان نه وړي ننګرهار ته، د ننګرهار نه وړي پکتیا ته. د دې لپاره چې دغه موافقه کې داسې مسایل شته چې فرضاً یو ساحه کې چې د طالبانو پخوانی جنګیالي یا جنګي کسانو هغه په هماغه ساحه کې د حکومت یا نورو کسانو سره د دو شناخت او پېژندګلوي پخه شوې وه، د دې د خاطره چې کوم مشکل ورته پیدا نه شي د یوې سیمې خلک یې بلې سیمې ته وړي دي. د مولوي صاحب کبیر، شیخ عبدالحکیم او ملا شیرین او ملا صاحب صاحب د دو د قطر دفتر ته معرفي کول، او د ملا محمد عمر اخوند د زوی ملا یعقوب نظامی کمیسون په راس کې راتلل، دا د دغو مسایلو چې پورته ورنه یادونه وشوه د دې محسوس دي. زه د فرصت نه په استفادې باندې فقط په دې رابطه یوه مسله غواړم. که چېرته دا بدلونونه عملي کېږي نو د طالبان د دې نه وروسته د افغانستان کې د یو مطرح سیاسي قوت په توګه منځته راځي، د دو په غاړه باندې ځینې ملي ذمهوارۍ پرېوځي. نو که دو دا کار کوي ښه به نه وي چې په دغه تبدیلۍ او په دغه مقرریو کې د افغانستان آینده ملي یووالي ته هم توجه وکړه. دا مسله یوازې زموږ د جنوبي غرب حوزې یا د مولوي صاحب حقاني او د ملا احمد الله او ملا مانی اخوند او یا عبدالحکیم یا مولوی کبیر صاحب د دو په یووالي او تقرری نه حل کېږي. زما غوښتنه به دا وي چې دو د افغانستان نورو قومونو ته چې هغې باندې د افغانستان ملي یووالی تامینېږي هغې کې هم دغسې هیئتونو او دغسې جوړښتونو ته که برخه ورکړی شي. دا به ښه وي.
ډیره مننه تاسو نه محترم شینوار صاحب او محترم ګیلانی صاحب. آیا دغه بدلون چې راغلی دی دا د طالبانو او همداشان په تحریک کې داسې یو بدلون دی چې د موافقې نه وروسته دوی دا منلی ده؟ داسې کسان به ټاکل کیږي چې هغوی د سولې پلویان دي، نو ځینې دې ته خوشبین دي چې دا بدلون په همدې خاطر راغلی دی او طالبانو د امریکا سره منلی ده؟ شینوار صاحب،
زه خو خپل په دې باور یم چې طالبان په تر هغه ځای پورې چې مونږه د دو سره د مطبوعاتي او نشراتي او تلویزیونی مسایلو په ارتباط باندې بحث کوو، خبرې کوو، دو طالبان په افغانستان کې کوشش کوي چې سوله راشي او امنی، مګر دو د سولې لپاره یو ځانګړی تعریف هم لري او ځینې ځانګړي چوکاټونه هم لري. دو وایي چې زمونږ د سولې لومړنی شرط دا دی چې د افغانستان نه باید بهرني پوځونه ووځي، او د بهرنیو پوځونو د وتلو نه سمدستي وروسته باید په افغانستان کې د افغانستان د آینده زعامت لپاره په حکومت په جوړولو باندې کار وشي، او حکومت په جوړولو کې دوه نظر لري چې خلک اختیار خاوندان دي چې څه قسم حکومت د افغانستان لپاره جوړوي. مګر افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، د افغانستان آینده حکومت باید په اسلامي بنیادونو باندې ولاړ وي، او هغه څوک چې د حکومت په راس کې دومره یو موقف او موقف واخلي چې هغه سره د انسانانو د ژوند فیصله ورګلي، هغه باید په شرعي او اسلامي حقوقو باندې او مسایلو باندې پوه شي. دا د دو خپل چوکاټونه دي، دا چې څوک ورسره موافق دي څوک مخالف دي هغه بیا جدا خبره ده. بیا راځو دې مسئلې ته چې طالبان د سولې بین الافغاني خبرو ته څه قسم کسان معرفه کوي. دا اوس چې مونږ او تاسو ورباندې بحث کوو، طالبان د دغه څلورو کسانو په شمول باندې چې دا اوس تاسو یاد کړه نو زه فکر کوم یو وش کسان دي چې دوه بین الافغاني خبرو ته د یو وش کسان باندې فکر دا یو وش کسان اکثره د وش کسان دي چې موږ په هغه وخت کې افغانستان کې شوروي ضد جهاد روانو ګلنی سره معلومات کړي دا اکثره د مجاهدینو د مختلفو تنظیمونو سره ګروپانو مثلا دغه مولوی صاحب کبیر دا د ننګرهار والی د ختیځ زون تنظیم رئیس وو او دا په هغه اول وخت کې د مولوی صاحب جلال الدین حقانی یو سره ګروپ وو اوس دا داسې کسان دي چې موږ یې پیژنو اصلا زه فکر کوم دوه سره اراده شته چې داسې کسان د مذاکراتو ته معرفي کا چې هغه د یوې خوانه دور باندې باور او اعتماد ولري چې دا نوي کسان معرفي کړي هغه ته او بلې خوا ته دا د سولې پروسه او جریان چې دی دا ښه رهبري او تنظیم کړی شي کوم شی چې زه فکر کوم طالبانو ته لږ مشکل په دغه وخت کې واقع شوی دی هغه دا دی چې دا د قطر دفتر او بین الافغاني خبرې دا په یو بین المللي مشهور ادرس باندې بدلی شوې دي او د دې چې د طالبانو مختلف اړخونه چې د طالبانو په دې متحد حرکت کې موجود دي هغه اړخونه ټول غواړي چې اساس یې نمایندګان پکې ولري همدایي لته چې اوس د کوټې د شورا نه درې کسان نوي دغه لیست اساس چې تاسو یې وایي او یو کس د مولوی صاحب جلال الدین حقانی
ده حال کې نه دی حیات تراغلی. ها ها نو زه ګورم چې ګیلانی صاحب په دې خبرو کې تاسو سره تر کومه حده موافق دی او یا کوم بل نظر لري؟ ګیلانی صاحب محترم، نو د طالبانو د تحریک له خوا دغه بدلون په نتیجه کې تاسو څه فکر کوئ؟ دا د خلکو خوشبینی صحیح ده چې دا کسان د سې کسان باید وي په دې مذاکراتي ټیم کې چې د سولې پلویان وي، لو دوی اراده لري چې د افغانستان کې دغه جنجال نور ختم شي؟ او بل پلو کته سی وګوري د امریکا سره د تړون د موافقه په اساس هم د راپورټونو له قراره دوی یو مکلفیت هم لري. بله
تاسو سره موافقه مو د جناب شنواری صاحب خبرې تاییدوم. واقعا دا یو ډیر عالمانه بحث وکړو او د دین هیڅوک منکري نشي. دا هغه سری دي چې جنگونه لیدلې دي او اوس د جنگونو نام دوی ستړي دي او دا غینه او دوی پیږي چې بل دینه بغیر د سولې نه بل تاسو یو حالت په افغانستان کې چلیدونکی نه دی او د تاسو خبرو په تایید باندې چې دوی په اخلاقي لحاظ باندې دوی د امریکای سره تعهد کړی دی، د جهان سره تعهد کړی دی چې موږ به د سولې لپاره کار کوو او د دغه تړون په خاطر باندې دوی مکلفیت لري چې دا کار په مخ ویسي، چې دوی د ترورستانو د لیست لري کیږي او دوی ته طالبانو د تحریک خطاب کیږي د امریکا د خوانه هغه امریکا چې تر څو مو د مخ کې دوی ته ویل چې دا یو وړوکی ترورستي ګروپ دی، ولی اوس هغه خطاب ورته نه کیږي، نور نړیوال ورته نه کیږي. دا یو لوی افتخار دی چې تحریک د طالبانو د افغان په نامه باندې ګټلې او دا زموږ د پاره د ټول د پاره د خوشحالۍ ځای دی. اگر اوس وخت دې دی چې طالبانو واقعا د دې نمایښ هم وکړي چې دوی د افغانستان د آینده د جوړښت د پاره او په افغانستان کې د داسې یو نظام چې هغه د ټولو د پاره قابل قبول وي، د جهان د پاره قابل قبول وي او بالاخره دا نظام شي کولای چې د افغانستان په ترقی او په تعالی کې او د خلکو د ژوندانه په تغییر کې ډیر مثبت رول ولوبوي، نو دا ټول دغه مسؤلیتونه دي چې بالاخره بیرته د دوی په غاړه کلوي. اوس ټول افغانان یو، ټول الحمدلله مسلمانان یو او غواړو چې زموږ په وطن کې داسې یو نظام وي چې نور دغه غلط نوم چې موږ ته راکړل شوی او چې دوی ترورستان دي چې دا د افغانستان د جامعې نه لرې شي او د افغانستان خلک سپین شي دنیا ته او وښيي چې نه دا یو تاریخدار ملک دی او دوی باندې دا مصیبتونه ډېر راغلي دي او خپله دوی د دې لیاقت لري چې د دغه جنجال نه ځان خلاص کړي
او خپل دغه بحران حل کړي د نړیوالو په مرسته او همکاري. لکه څنګه چې په اوله کې طالبانو د خبري باندې ډیر تاکید کاوه ویل چې په هیڅ صورت مونږ د کابل د رژیم سره مونږ نه غږیږو او دا کابل رژیم چې دی او که امریکایانو راوسته دي موږ د امریکا سره غږیږو. ډیر وخت یې شو اله چې خبره دې ته راورسیده چې طالبان او امریکا خبرو ته سره کېناستل، په قطر کې موافقه امضا شوه. په دغه موافقه کې دا راغلي دي چې بین الافغانی خبری بکیږي، یعنی په یو شکل به د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل کیږي. اوس خو خبره دې هتر ورسیده، مګر د طالبانو د دریزونو او پالیسیو په برخه کې چې مخکې کوم تاریخ موجود دی د خلکو سره اندېښنې دي. نو آیا ته د دغه بین المللي هڅو په رڼا کې او د دې توافق په رڼا کې به آیا طالبان په بین الافغاني خبرو کې په آینده جامعه کې او ټولنه کې هغه اندېښنې رفع کړي چې د نړیوالو سره موجود دي، مثلا ښځو د حقوقو په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، د بشري حقوقو په برخه کې، ځینې نورې مهمې مسلې دي، اساسي قانون کې تعدیل او دا نورې مسلې، ځکه نړیوال په دې باندې تاکید کوي چې څومره مصرف چې په افغانستان کې دوی کړی دی هغه پرمختګونه چې شوي دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. نو د دې دریس کې به بدلون راغلی یا نه؟ دلانی صاحب
زه وایم چې امریکا ډیر وخت ضایع کو او دوی همیشه خپل د قوت او د زور کار اخیستل اخلي، ولې اراده بل شی وو، نیت او د دوی عقیده د وطن او د اسلام د لپاره بیخي بل شی وو. بل اخر امریکا مجبور شو چې ورسره کینی. اگر دوی کومه خبره شته اول ورځ نه کړه و چې مونږ د کابل حکومت سره نه کینو، امریکایانو سره کینو، دا خبره پخه کړه. ولې اوس زمونږ د افغانانو هیله او خواهش به د دوی نه دا وي چې اوس د خپل افغانانو سره کینه او د خپل افغانانو سره خبره وکړي او بالاخره دا موضوع حل کړي. او دا چې کوم د ښځو حقوق دی، د بشر حقوق دی، دا بین المللي معیارونه دي. هغه معیارونه بیا ونه منل شي، بیا به تاثیرات وي، بیا به لوږه وي، بیا به بیچارګي وي، بیا په افغانستان کې د ژوند سختي وي. بیا هغه وخت کې بیا نو د طالبانو د پاره هم ژوند ګرانېږي. په دې چې دلته 15 میلیونه خلک اوسېږي، هغوی ورنه مړۍ غواړي، هغوی ورنه امنیت غواړي، هغوی ورنه سړک او کار غواړي، روزګار غواړي. نو د دې ټولو سیزونو په بنا باندې چې د دنیا خواهشات هم یو مقدار چې دا عام دی چې ټول ملکونه باید دا ومني، که دا ونه منل شي او په خپل سر باندې روان وي،
خبرو لگیا دوی ته ویل شي وو چې دغه تغییرات کا تاسو راوړی، موږ د اساسي حکومت په رسمیت پیژنو، دومره مرستې کوو، مګر هغه ونه منل شو. دا یو تجربه خو دوی لري. نو اوس د دې بین المللي موافقې د تجربې نه وروسته څه فکر کوي چې دوی به دغه نرم بین المللي نورمونو احترام او درناوی به وکړي چې د افغانستان ولس آرام شي؟
دې برخه کې دوه مسلو ته پام پکار دی.
ښه،
اول چې طالبانو په دې باندې ټینګار کاوه چې مونږ د کابل د رژیم سره خبرې نه کوو او د امریکای سره خبرې کوو، دا ډیره لانجمنه مسله وه. او دا په دې باندې طالبانو او امریکا په حقیقت کې معامله داسې کړې ده چې طالبانو غوښتل چې په دې موافقه او مذاکره کې خبرې داسې شروع شي چې امریکې او ناتو پر افغانستان یرغل کړي او طالبان د یرغل په مقابل کې جنګیږي. بالاخره دوی ونه توانېده چې دې کار باندې سره موافقې ته ورسیږي. موافقه په دې باندې راغله چې طالبان وایي چې مونږ په افغانستان کې د خارجي قواوو وتل غواړو او د خارجي قواو د وطنو په مقابل کې مونږ د یرغل او د کیسې د رسمي اسنادو کې بریدو په یواز باندې همدا کفایت کوي چې مونږ همدومره وایو چې د کابل د رژیم سره خبرې نه
کوو. مقصد ما غوډه خو الفاظ بدل شو.
بالکل اوس دوی دا تثبیت کړه چې د کابل رژیم اساسا زمنګ د مذاکرې او زمنګ د مازلي اساسي اړخ نه دي. اساسي اړخ زمنګ امریکا او ناتو دي. دوی به د خبرې دا چې آیا دو کوم شین نه چې تاسو زبا خور یادونه وکړه چې د ښځو حقوق دي او بشري
د تعلیم مسله ده، د کار مسله ده. بله،
طالبان د امنیت شورا په قرارداد کې پاتېږي او امنیت شورا د قطر موافقه امضا کوي. دې باندې خو طالبان پوهېږي چې موږ یو بین المللي پروتوکول امضا کړی، صحیح ده؟ نو وخت چې دغسې بین المللي پروتوکولونو ته دوی داخليږي، هغه ته مواد شته، هغه ته مسایل شته، هغه به په ځان باندې مني. اوس همدغه د اساسي قانون د پردې مسله، د ښځو د حقوقو مسله، په دې رابطه چې څومره مونږه د دوه سره غږېدلی وو، دوی وایي چې هر شي لپاره مشخص تعریف لري. زه غواړم چې په هغې باندې چون دا ستاسو راډیو ډېر خلک اوري، خلک ورباندې پوه شي. دوی وایي د ښځو د حقوقو په رابطه باندې، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، د ښځو حق، د په خپله خوښه باندې د ښځې د میړه انتخاب، دا د ښځو حق دی. بالکل حق دی. دا میراث معیار ورته څه دی؟ معیار ورته دا دی چې ښځې باید هغه اسلامي ایجاب چې دی او اسلامي اصول ومني. د بشري حقوقو مسله چې ده، دو مجبور دي چې د نړیوالو قراردادونو په اساس باندې
هغه ومني، رعایت وکړي.
بشري ارزښتونه د یو دولت په توګه کراځي، هغه به مني که نه یې مني. لکه څنګه چې ګالاني صاحب وي، همغسې پنج ګیلینې چې هغه د دوو په وخت کې خلکو شاته پرتې وي د تیلو، بیا به هم پرتې او خلک به د دوو سره نه وي. د اساسي قانون مسله داسې ده چې رښتیا خبره یې چې دا د افغانستان اساسي قانون هغې وخت اضطراري جوړ شو، لکه پرزیدنت بوش چې افغانستان باندې اضطراري حمله وکړه. باید د افغانستان ټولنه مطالعه شي. دولت او اشخاصو یا افرادو مالونه په مختلفو نمونو قبضه شوی دی، فرضاً ملي شتمنۍ قبضه شوی دی، ځمکې قبضه شوی، دا باید د افرادو او بیت المال ته بیرته حواله شي. یو دا دی چې ځینې خلکو غواړي کړي دي د خارجانو مارجانو نه، او فرضاً دروغ و درې ویلي دي او پیسې غلا کړي. بل شی کړی دی هغه وایي داسې شی دی چې هغه نو ګورو به چې څه به کېږي. په دې اساس باندې زه فکر کوم طالبان که د دومره تجاربو سره سره بیرته راځي او د دومره بین المللي وسیع روابطو سره، زه فکر کوم اندېښنه ځکه نه ده موجوده چې هغلته په هغې وخت کې چې طالبان من حیث الحکومت تر هو اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان پېژندلي وو، اوس چې د یوې ډلې په توګه باندې طرحه دي د اروپایي اتحادیې، د روسیې، د چین، د هندوستان، د پاکستان، د امریکې، د دې ټولې دنیا سره خبرې کوي، نو اوس خو زه فکر کوم چې دوه سر ته باید مغزه راغلي.
یعنی دا د ځینو خلکو اندېښنه په ذهن نه ده. د همدې اندېښنو په سلسله کې د ځینو سره دا اندېښنه هم ده، وایي چې دا د کوټې د شورا نه که ډېر غړي دي مذاکراتي ټیم ته راځي، نو د دې امکان شته چې په دې خبرو کې بیا د پاکستان نفوذ زیات شي. تاسې سره دا اندېښنه شته؟ یا ځکه یوازې خو پاکستان نه دی، ډېر ملکونه دي، او لکه څنګه چې تاسو ویلي بین المللي موافقه شوې ده، نو د دې نه به سرغړونه مشکله وي، ځکه امریکا او دا نور ملکونه چې په دې نړیواله ټولنه کې دي، دوی هم خپلو منځو کې تعهدات او ژمنې لري چې باید پرې ودرېږي. ګیلانی صاحب،
زیبا خوری، زه فکر کوم چې پاکستان زموږ د گاورن په حیث باندې او د اسلامي ملک په حیث باندې به همیش زموږ د پاره به محترم وي او ښه اړیکې به ورسره ولرو. هر څونه تشنج چې د افغانستان د حکومتونو او د پاکستان په منځ کې شته دی، دا باید حل شي. ولې زموږ د پاره، د افغانستان د بیا ودانۍ د پاره، که بیا هم امریکا موږ ته لاس رانه کړي، په صورت قطع باندې پاکستان یا دا زموږ نور ګاونډیان د دې توانمندي نه لري چې دا وروسته پاتې افغانستان او پښو ودروي. دا که پاکستان خپل لوبه کوي، د دنیا سره کومکونه اخلي، هر څه چې کوي هغه د دوی خپل کار دی، ولې د افغانستان حکومت باید مستقل وي، د دنیا سره خپل هغه د ورورګلوۍ روابط ولري، او د افغانستان د خاورې نه د هیچا په خاوره باندې تعرض ونشي. متقابل احترام د دې ملکونو او د دې خلکو او د سرحداتو وشي. په هغه لحاظ باندې به بیا په ډېره ښه وجه باندې به دا ژوند په مخ لاړ شي. او که پاکستان کې دا نظریه موجوده وي چې یا بعضې دوستان زموږ دلته شته دي چې ډېر افراطي طور سره پاکستان ته بد رد وایي او وایي چې دا پاکستان دی چې دغه ټول کارونه په مونږ کوي، زه فکر کوم چې پاکستان چې دونه زورور وایي چې د امریکا او د اروپا او د چین او د روس د ټولو مقابله کوي، خو ځان به یې ساتلی وایي. زه فکر کوم چې هغه څه نه دی. پاکستان نه مونږ فقط په دې منندوی یو چې دغه زمینه یې د اول د مجاهدینو دپاره او مهاجرینو دپاره زمینه مساعده کړه، او مونږ هلته ډېر په شرافت باندې وخت تیر کړی. دا منندوی یورنه. او اوس چې زمونږ د طالبان ورونه هلته شته دي،
بله
دوی تم دغه زمينه مساعده کړی چې دوی په سیاسي مسایلو کې آزادانه تګ راتګ وکړي او راشي. زه فکر کوم چې دا به د ډېر د تشویش وړ نه دی. موږ ته نور نړۍ ډېر اهمیت لري، مخصوصا امریکا او اتحادیه د اروپا. هغه کولی شي چې زموږ مشکل په ښه وجه باندې حل کړي او په افغانستان کې د ژوندانه په تغییر کې ډېر رول ولري.
مننه تاسو نه محترم ګیلانی صاحب. بله مسله شینوارې صاحب، دا چې بالاخره امریکا په دې پوه شوه چې باید د طالبانو سره د دې بحران د حل لپاره کینی، نو همدا یو ثبوت نه دی چې پاکستان یا نور ګاونډیان باید د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او بلکې همکاري وکړي چې سوله راشي، ځکه د ټولو ګټه ده پکې.
بله، اصلاً دا امریکا څه څه کولای چې د پاکستان سیاست یا افغانستان کې پلی کولای، نو خو بیا څه ضرورت و چې په قطر کې د دومره جنجالونو سره په 2013 کال کې د قطر دفتر جوړ شو؟ یو علت چې امریکا غوښتل چې په طالبان په آینده کې د داسې یو قدرت په توګه باندې منطقه کې طرحې چې هغه د افغانستان د جیو ستراتیژیک موقعیت په اساس باندې د افغانستان د جغرافیې خصوصیات وساتي او بین المللي روابطو کې نقش ولري. همدا علت و چې پاکستان د یو څه اوسنی افغان سیاسي قضیه په حل کې یو څه انزوا خواته کش شوی دی، او دا د امریکې برکتو چې دا کار یې وکړ. او امریکې د دې خاطر وکړ چې امریکا په منطقه کې مجبوره ده چې نړیوال تعادل او توازن وساتي. افغانستان جغرافیه ډېره حساسه ده. امریکې ته ثبوت شوه چې موږ او ناتو چې ونه ساتل، جنګ د دې په ځای چې قرار شي خپور شو. په دې اساس دوی دا کار کړی دی. ښه، د طالبانو او د امریکا د پاکستان روابط چې دي، دې کې هېڅ شک نشته. دغه جهادي ډلې چې دا اوس کابل کې څوک د یوې جرګې رئیس دی او څوک د بلې او څوک وکیل دی او څوک وزیر دی او څوک صدراعظم دی، دا ټول په پاکستان کې وو او دا طالبان وو. موږ ته معلومات یې ګرانی صاحب ته معلومات دی. دغه اوسني طالبان دومره د پاکستانیانو سره هغه مالګه وبښوي نه، ولکه د هغې وخت مجاهدین. زه فرضاً یو مثال در کړم، دا ټولو خلکو ته معلوم دی. دغه تورخم کې د اوسپنې دروازه هغه کېښوه د پاکستانیانو. دغه مولوي کبیر په جلال آباد کې والي و، راپورته شو، دا دروازه یې په راکټ باندې وویشته او هغه دروازه یې راوړه ننګرهار کولی اردو کې پرته وه. زه فکر کوم د پاتې شورا طالبانو کې به پاکستان هم نفوذ ولري، لکه څنګه چې سعودي په افغانستان کې په سیاسي لحاظ نفوذ لري، حتی ترکیه لري، حتی ایرانی لري، مستقیمې لښکري لري. شک نشته چې دا لري. دا په دې پورې وسړه لري چې طالبان داسې یو مرحلې ته خدای پاک ورسول، یا ځان په خپله قربانۍ ورسو، چې د یوې ډلې نه راپورته شو، د امریکې غوندې یو دولت ورسره حاضر شو، پروتوکول ورسره امضا کوي، قراردادونه ورسره کوي. همدغه اوس ډاکټر صاحب خریدزاد سره یو هیئت چې تللی او قطر کې، تاسو ته معلومات دی، د امریکا د مهمو اقتصادي کمپنیو مشران ورسره وو. د افغانستان په آینده پانګونه باندې بحث کوو. اوس سالم عقل او منطق داسې فکر کوي چې دغه طالبان باغه پاکستان ته څه ضرورت ولري چې په خپله په قرض پیسو باندې ډوډۍ ځان ته پیدا کړي؟
ډېره مننه.
ډېر مسایل شته. بل
محترم سید اسحاق ګیلانی صاحب او زرغون شاه شینوار صاحب، ستاسو دواړو د کور ودانی په مخمخه.